درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستي راپور کې ویل شوي چې د داعش په لیکو کې د افغانانو استخدام د پام وړ بو چې اکثره له دغو افغانانو په عملیاتو کې کار اخیستل شوی دی. نړیوالې سولې او امنیت ته د داعش لخوا د ورپېښ ګواښ او له دې ګواښ سره د مبارزې په برخه کې له غړیو هیوادونو د ملګرو ملتونو د ملاتړ د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په دغه اتلسم راپور کې چې د جنوري میاشتې په یو دیرشمه چمتو شوی او تازه خبر شوی راغلی چې په افغانستان او عراق کې د اسلامي دولت ډلې او د دې ډلې د خراسان څنګ لخوا د بریدونو کمښت احتمالا د طالبانو لخوا د تروریزم ضد هڅو او هم د دې ډلې د مشر لخوا په ستراتیژۍ کې د بدلون زیږنده وي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي له افغانستان سره د بهرنیو مرستو زشت کمښت د دې هیواد د عامو روغتیایي خدماتو سیستم خورا اغیزمن کړی دی. د دې سازمان پر اساس د مرستو د کمیدو له کبله په افغانانو کې خوارځواکي او د ناکافي طبي خدمتونو له امله رامنځته کیدونکي ناروغۍ لا پسې زیاتې شوې دي. هیومن رائټس واچ په یو نوي راپور کې چې نن دوشنبه یې خپور کړی دغه راس ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي مخه نیولې چې د کار روغتیایي خدمتونو ته د میلیونونو افغانانو د لاسرسي حق له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي پرتګال په لومړي ځل د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 200 زره یورو مرسته وکړه. اوچا دا اعلان پرون د شنبه پر خپل اکسپانه کې وکړه او ویل چې دا له افغانستان سره د پرتګال لومړنۍ بشري مرسته ده. اوچا ندی ویلی چې دا پیسې به په افغانستان کې په کومه برخه ولګوي او تر دې وړاندې ویلی دی چې د کورنیو بې ځایه شویو له بهره تازه راغلیو کډوالو او د اقلیمي بدلون له کبله زیانمن شویو افغانانو ته مرسته پکار ده. د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د ډنډي غوري سیمه په ولسوالۍ بدل کړه. ډنډي غوري چې څه باندې اویا کلی لري د بغلان مرکز پلی خمري ته چیرمه نسبتاً ګڼ نفوسه سیمه ده. د طالبانو حکومت نن د دې اعلان په ترڅ کې ویلي چې مولوي عبدالصمد جواد یې د ډنډي غوري لومړنی ولسوال ګمارلی دی. په بغلان کې د دې ولسوالۍ له زیاتېدو سره د ولسوالیو شمېر 15 ته ورسېد. اسرائیل د غزې په رفح سرحدي ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې دوه برمته شوي اسرائیلیان خوشي کړل. د غزې په جنوب کې پر دې ښار د اسرائیل لخوا نن دوشنبه وختي د هوایي عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییزو روغتیایي چارواکو د 20 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د اسرائیل پوځ وویل چې په رفح کې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو د دې هیواد د شین بیت امنیتی خدمتونه او د ځانګړو پولیسو د جزو تام لخوا د ګډو عملیاتو په نتیجه کې شپېته کلن فرناندو سیمون مارمن او ابیا کلن لویس هیر آزاد شوي دي. او د سریلانکا د افغانستان په وړاندې د شلو وره سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه. د سریلانکا کرکټ بورډ نن دوشنبه وویل چې وینندو هرسنګا به د دې لوبډلې کپتان وي. سریلانکا د افغانستان په وړاندې د شلو وره سیالیو لپاره خپله لوبډله وروسته له دې اعلان کړه چې د درو یو ورځنیو سیالیو لومړۍ دوی یې وګټلې. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې راغلی چې داعش د افغانانو د جلب او جذب هڅې ډېرې کړې دي. ولې د افغانانو په ودونو کې افغاني جامې بیا ډېرې دود شوې دي؟
چې د شاید ډېرې دې ته متوجه شوی وي چې اصلي ښکلا په افغاني کالو کې پراته ده.
په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې مرجوب ډېرې دي.
په هر ځای کې چې سفر کوو هیڅ کمربند نوي نو چې موټر چلوونکي ولري.
په پاکستان کې له انتخاباتو وروسته د حکومت جوړولو لپاره د ګوندونو د هلو ځلو حال هم درکو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو امنیت شورا وایي د داعش لیکو ته د افغانانو جلب و جذب زیات شوی دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتو د سرمنشي په اتلسم راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی، د داعش په عملیاتو کې هم اکثره له افغانانو کار اخیستل شوی. په دې راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د تمرکز یادونه هم شوې او دا هم ویل شوي چې دې وضعیت د سیمې په هیوادونو کې امنیت خراب کړی دی. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته یې د افغانانو جذب ته پام وړ دی. نړیوالې سولې او امنیت ته د داعش لخوا د ورپېښ ګواښ او له دې ګواښ سره د مبارزې په برخه کې لغړي او هیوادونو د ملګرو ملتونو د ملاتړ حد سې تر عنوان لاندې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي اتلسم راپور د جنوري په 1 بشپړ شوی او پرون خپور شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان ډلې د طالبانو د خفه شویو غړیو او بهرنیو جنګیالیو په جذبولو تمرکز کړی او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د لابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان ډله توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي په افغانستان کې دننه خپلې ډلې ته جذب کړي او تر څنګ وروستیو کې د انصار الله او جماعت الاحرار څو قومندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یو ځای شوي دي. پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې د ډلې ته د جذب شویو افغانانو څخه کار اخیستی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادي راډیو ته په زلون ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده. هاخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نوي راپور کې که څه هم په افغانستان او عراق کې د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې لخوا د بریدونو کمښت احتمالاً د طالبانو لخوا د تروریزم ضد هڅو او هم د دې ډلې د مشر لخوا په ستراتیژۍ کې د بدلون زیږنده بلل شوی، خو دا هم وایي چې داعش خراسان ډله نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه نړۍ هم له خطر سره مخ کړې ده. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د ترهګر ډلو تمرکز د سیمې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل هم بلل شوی، خو د طالبانو حکومت وړاندې ادعا کړې چې افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نشته. مګر د امنیت شورا په نوي راپور کې د دې شورا د یو شمېر غړو ارزونه ښیي چې افغانستان او افریقا د داعش ډلې د نوي مشر د رهبرۍ مرکز د تغییر لپاره مناسب ځایونه بلل شوي، چې ظاهرا په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. په راپور کې د داعش خراسان څانګې مشر ثناء الله غفاري یادونه هم شوی چې ژوندی دی او احتمالا په کونړ کې میشته. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان، منځني ختیځ او افریقا کې پراخ وسلو ته د داعش د لاسرسي په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او د یو شمېر هیوادونو له قوله لیکل شوي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له زیرمو وسلې انتقالېږي. راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د داعش خراسان ډلې د تحریک طالبان پاکستان څخه دا ډول وسلې ترلاسه کړي یا هم د ترلاسه کولو هڅه کړې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې له افغانستانه د وسلو قاچاق رد کړی دی. ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 14 راپور کې هم ویل شوي چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوای د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمېر له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د داعش له لوري جلب و جذب زیات شوی دی. د دې موضوع په اړه ورسو ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزی ته یوسفزی په راپور کې ویل شوي وو چې د داعش د حملو مخه کسام تری وحدانی ول شوی ده، خو د ډلې په د افغانانو په منځ کې د جلب جذب هڅې ډېرې کړې دي. ستاسو په نظر داعش په دې کار کې څومره بریالی شوی دی؟
نظام پر اتک سره په افتدایي یو نیم دو کالونو کې داعش په افغانستان کې په زینځینو کې په ډیرو اسانو اهدافو او کله کله حتی د طالبانو د یووالي په قتل کامیاب شول، خو په مجموع کې داعش د توقع برخلاف شو. ډیرو دا فکر کولو چې طالبانو حکومت پر اتک سره بدلته نظام مرکزی نوی او یو ضعیف نظام بوی، سکیورټی مشکلات بوی او حکومت به یا د طالبانو حکومت به د مقاومت تلوري او د داعش تلوري چیلنجونه لري، خو هغه ثابت نشول او طالبانو خرابو قوت او خرابو یو 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 پلانینګ او یو د یو انګیزه د مخې داعش تقریبا د افغانستان نه محو کړی ده. او دا وخت نړیوالو ټولنه هم چې د طالبانو دغه فعالیتونو ته د داعش په خلاف ګوري او دا داعش خلاف پرته د دې نه چې نړیوالو ټولنې کوم امتیاز واخلي طالبان یا د کومه معامله وکړي بلا تفاوت او بلا تفریق د دوی خلاف عملیات کوي، چې دغه یو ډول ورو ورو د نړیوالو ټولنې او د طالبانو په هغه د امنیت او سکیورټي او ټوریزم چې کوم اهداف دي هغه یو بل سره نږدې کوي. نړیوال امنیت یو جال ده،
لیکن یوسف زای صاحب هغه اندیشنه لا هم نړیوال لري. کوم فکر یې دی؟ امنیت شورا په وروستي راپور کې یادونه شوې و چې د داعش او بخشي القاعده په افغانستان کې اډې جوړې کړې دي، د ترېننګ یا روزنې مرکزونه جوړ کړې دي. یعنی هغه تشویش چې تاسو اشاره کوي هغه په خپل حال لا پاتې دی.
از ما په خیال ظاهرا چې که عربیان یا د القاعده غلي خودوم په افغانستان کې نشته، دا عرب داسې خلک دي چې هر چېرته څرګند شي په افغانستان خلک یې پیژني. د القاعده غلي اکثره یا عربان دي یا د نورو هیوادونو چې افغاني تبانه دي هغوی پېژندل کېږي. البته د ملګرو ملتونو دا راپورونه ډېر وخت د یو فشار دپاره هم استعمالېږي تر څو په طالبانو باندې مسلسل فشار واچوي. خو دا وخت عملا القاعده په ټوله نړۍ کې یو ډول خپل فعالیتونه هغه جام کړي دي یا پاس کړي دي، کوم خاص فعالیتونه نه لري. او په افغانستان کې تر اوسه پورې سره د دې چې ظواهری په کابل کې وویل شو، خو د هغه نه وروسته داسې جدي خطر هیچا ته هیڅ هیواد ته نه ده رامنځته شوی چې هغوی دور باندې تشویش کړی وي. بهرحال زه فکر نه کوم چې داعش ته دې په افغانستان کې د جهادي تنظیمونو تمایل خلک دا غواړي چې اسلامي نظام ولري. اوس چې طالبانو په خپله اسلامي نظام جوړ کړی دا هغه خلک چې داعش طرف ته نظر وو یا داعش طرف ته غوښتل چې ولاړ شي، هغوی هغه نظام چې دوی غواړي هغه تیار جوړ شوی په افغانستان.
یوسف زای صاحب
فکر نه کوم چې داعش دعوت تبلیغ دا هم اوس کوي.
ډیره مننه یوسف زای صاحب. دا چې د داعش حمله په افغانستان کې په نسبی ډول کم شي وی دي او د امنیت شورا په راپور کې هم ډیر پزغرد نه دی ویل شي چې د طالبانو د ستراتیژي نتیجه دا او کې د هلو زلو نتیجه ده. فکر نه کوي چې داعش هم یو څه مخه د افغانستان گاونډیو هیوادونو ته اړولې ده؟ مثلا په ایران کې په کرمان کې ډیر خونړی حمله وکړه، پاکستان هم د څو حملو ادعا کړې ده چې هلته داعش کړی دي.
نو طبعا زما خیال ده چې په دغه سیمه کې د جهادي ګروپونو لپاره په افغانستان، پاکستان او د ایران په سرحدي سیمو کې یا د یو بل هیواد دننه دغه ګروپونو لپاره د کار کولو موقع وي. خو خپله په افغانستان کې ورو ورو داعش ضعیفیږي او دغه زوب نخې هم ده چې دوی د افغانستان د طالبانو چې کوم ډیر په سختۍ د دوی سره عمل کوي دغه په نتیجه کې له افغانستان وځي نورو هیوادونو ته مخه کوي. او په ځای د دې چې په افغانستان کې برید وکړي په نورو ګاونډي هیوادونو کې په همسایه هیوادونو کې اسانه یا مشکل اهداف ترلاسه کوي. خو داعش وجود لري، خو هغه داعش چې د جمهوریت په وخت کې وو چې سیمې په کنټرول کې لرلې، خپل واک لرلو او پرای او رهبری معلومه وه، هغه ټول منځه تللي دي. او حتی اوس هم موږ نه پوهیږو چې دوی عمومي مشر مهاجر ابو مهاجر یا انجینر شهاب مهاجر اوس چیرته ده، ژوندی ده، شته که نشته ده. البته داسې ډېره څرګنده د دوی هغه حضور په افغانستان کې اوس نه لیدل کېږي او نه هم د القاعده داسې څرګند حضور لیکل کېږي، نه د ګروپ په شکل کې. زه فکر نه کوم چې دا وخت په افغانستان کې حتی القاعده یې وجود ولري، ځکه چې
ډېره مننه ښاغلی سمی یوسفزای، ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی و. کور ودان، سلامت اوسئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان د پنځشنبې د ورځې د انتخاباتو پایلې اعلان شوې، خو هیڅ ګوند ساده اکثریت چې په نتیجه کې حکومت جوړ کړی شي نه دی ترلاسه کړی. اوس بیلابیل ګوندونه د ائتلافونو د جوړولو هڅې کوي. دا چې دا هڅې تر کومه ځایه رسیدلې او کوم ګوندونه په خپل منځ کې په خبرو بوختي، پاکستان ته ځو. له هغه ځایه ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی شمیم شاهد را سره دی. شاهد صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. کوم ګوندونه په پارلمان کې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره په خپل منځ کې د ائتلاف یا اتحاد د جوړولو لپاره په خبرو بوخت دي؟
اوه یي زه هجو ګورمن تر اوسه پورې چې کوم نتیجې راغلي پاغه کې د آزاد ممبران چې دا غي زیات تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی، دا غي اکثریت ته او قومي اسمبلي کې په
خو دومره اکثریت خونه دی چې حکومت جوړ کړي شي
خو هغه اکثریت دومره نه دی چې هغه یوازې حکومت جوړ کړي او بل د پاکستان تحریک انصاف دې ته تیار نه دی چې هغه د دغه سره د نورو ګوندونو سره چې په هغه کې حکومت جوړ کړي نو په دې کې غالب امکان دی چې پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټي با یو مخلوط حکومت راځي خو دای سره با ام کیو ام هم شاملي چې کوم متحده قومي مومنت دای سره جمعیت العلماء اسلام چې کوم د مولانا پله رمضان دغه هم شاملي او د دواړو ګوندونو د پاکستان مسلم لیگ او د پاکستان پیپلز پارټي د حالي ځلی دي چې دا آزاد غړي هم ځان سره شامل کی نو دا تر اوسه پورې دا سلسله روانه ده او پاتنګي چکیږي خو کې دي چې د ورځ دوه کې دا حالت ډیر کلیر شي خو ښکاری دا چې پاکستان مسلم لیگ وا حکومت جوړي او پاغي کې وا
شاهد صاحب دا سی ویل کیږي چې د مسلم لیگ او پیپلز ګوند په دې اختلاف ته چې وزیر اعظم یا صدر اعظم دې کوم خووي هم دا سی ده
او ظاهر خبر دې هم دایي دغه هم دا سی چې په دې کې بعد د وزیر اعظم د په دې کې وزیر اعظم د چای وزیر اعظم د چای خدا خو یو دغه خبره ده د مسلم لیگ اکثریت ته نو کېږي چې وزیر اعظم غیله ورشي او بیا ورپسې په دویم نمبر و پیپلز پارټي ده نو کېږي چې په خپل کې په چوکو کې په دې کې یو بل سره جوړ شي
بل پښتنه دا د شاهد صاحب چې د عمران خان پلویان څومره هیله لري چې دوی به په خپل حکومت جوړ پېشي یعنی دا احتمال شته چې واړه ګوندونه ورسره یو ځای شي
زمان دازدار چې د دلته کې تاسو زمان دازدار چې د عمران خان د ګوند
بله
د عمران خان ګوند چې کوم دغه په قومي سملای کې نه په مخلوط کې راضي او نه په مخلوط حکومت کې راضي
بله
نو هغه چا سر مخلوط حکومت ته تیار دي خو په خیبر پختونخوا کې د هغه اکثریت دومره زیات ته چې هغه بغیر صد کومک نه بغیر صد دغه نه حکومت جوړول شي
په پنجاب کې وضعیت څنګه ده پنجاب کې هم دوی
مسلم لیگ سره مسلم لیگ واضح اکثریت پنجاب کې واضح اکثریت هغه اغستر او هغه سره ځنه چې آزاد کسان شامل کې نه وي پاکستان خپل حکومت جوړ کړي
ډیر مننه سلامت اوسه ژورنالیست او مبصر شمیم شاهد چې د پاکستان د انتخاباتو په نتیجه کې د نتیجه کې د هغو الوزلو په اړه معلومات راکول چې د حکومت د جوړولو لپاره کیږي
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د افغانستان د زینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم په واده کې د ناویانو لپاره د افغاني او ملي کالو د اغوستلو دود زیات شوی دی له 2000 لومړي کال وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سیریالونه عام شول نو له هغه وروسته د افغانستان د زینو نورو سیمو په شان په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کم شوی وو د دې کمیسونو خله گریوان لمن او تراټه ټول شزی پلاس په زرتارو جوړوي چې میاشتې میاشتې وخت اخلي خو ځین نور بیا بازاري هم وی چې په چرمو او خامکو جوړوي د دې موضوع په اړه دا راپور ووري چې د وی مېرمنې په خبرو پیل شي
د دې هنرونه چې مریب کې کار سوي دي همدارنګ دلته زرګر هم خپل کار پکې کولای دی دغه کومې خواني روپۍ والی دغه هم دلته پکې کار سوي دي چې فلم هم ډیر قیمته هم خرڅيږي ورسره راځو دلته چرمه معمولا ډیری بازاري چرمه ورته وایي چې لسینه دي همدارنګ دیولو کار پکې سوي ده همدارنګ برته هماغه چرمه او پټي پکې کار سوي دي
مېمنه د خپل ورینداري نوي کالي برابروي چې جنو ته ګنګرګان هم ورلیدل دي د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی مېمنه وايي ورینداري د پلار لکوره تغټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته 44 دانې نور ورته جوړ کړی دي د مېمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کیږي
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کمرنګ سوی و او ډیری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دی به د نور هوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې دا رواج ډیر کمرنګ سو دی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت به افغاني کلو باندې هغه کلو ته ترجیح ورکوله چې دی به په سریالونو کې کتلی وای له نور اورېدل خو اوس بته شکر دغه رواج بیرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیری دې ته متوجه سوی وسی اصلي کولا
په افغاني کالو کې پراته ده مېمنوای په دغه یو کمیس شاوخوا لزر افغاني لګښت راځي که څه هم چې په وسنی وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیات شوی دي او په دغه کمیسونو زیات لګښت نه راځي خو بیا هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندۍ ساتلو په مخه تیاروي خو ترڅنګ دغه کالی ځانګړې ښکلا هم لري
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کېږي کوم کالی چې مثلا زیار پکې ایستل کېږي ځانګړې ښکلا لري اوس نور کالی دي مثلا نورې تکې دي هغه دومره زحمت نه غواړي په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري په دا خاطر باندې افغانانو بیرته د خپل رواج راځوندی کړو
دا دغه کمیسونو خولې ګریوان لمن او تراټه ټول ښځې په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړ وي خو وایي دا کمیسونه هر اړخیزي ګټې لري
کله چې دا رواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی د لومړی ګټه دا ده چې پښتني نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولای شي د یو چا صورت ښه وپوښي بل ښکلا لري ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغې نور قسمونه نه لري دومره مثلا زده کړې نه وي کړې هغې په دې باندې کار کوي د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولای شي خپل کسب ته ادامه ورکړي دوی کولای شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي
دغه کمیسنا اکثر له جولې بخمل او یا هم هندستاني بنارسي څخه جوړ وي چې شذي ورسره په ململ او گاج ټکرو په ون سنا او زرتارو جوړ سوی چکن ټکری پر سره وي له 2009 میلادي کال څخه ورسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول نو له هغه ورسته د افغانستان د جنو نورو سیمو پرنګه په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګ سوی وو خو په دا ورستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د ترافیکی پیښو په لړ کې مرجوبلي عموما ډېرې وي یو شمیر موټر چلوونکي او شاریان وایي په موټرو کې د سفر په مهال د سیټونو د خوندیتوب له کمربند کار نه اخیستل کیږي او همدا وجه ده چې زیانونه ډېر وي
په افغانستان کې یو شمیر عام خلک او موټر چلوونکي وایي په دغه هیواد کې د نن د سفر یا په خاري موټرو کې د ورځنی تګ راتګ پر مهال د سیټونو خوندیتوب کمربند تړل دود نه دی د کابل اوسیدونکو نسرین په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
مو وخت کې شهر مریم هر ځای کې مریم د موټر سفر
کله چې موږ خارج ته ځو موټر کې ګرځو او یا په هر ځای کې چې سفر کوو هیڅ کمربند نوی نو چې موټر چلون کې ولري قانون پلي کړی د موټرو یې منی کمربندونه هیڅ نه کوي په بشپړ توګه جلا دي او ما هیڅ کله نه دی لیدلی کوم کوړو چې وټړو یا اوڅو وایو دا به خلکو ته جالب وي ځکه تر اوسه کمربند تړل دود شوی نه دی
یو شمیر موټر چلون کې هم وایي چې موټرو کې د خوندیتوب کمربندونو تړل او کارونه د دوی ترمنځ ډیره لګیدا د دوه موټر چلوونکو په وینا د طالبانو د حکومت او په تیر حکومت کې د ترافیکو ریاست لخوا په دې اړه د عامه پوهاوي د منظم پروګرام نشټوالی او د افغانستان د ترافیکي قوانینو لمخې د دې کمربند نه اجباري کېدل د دې لامل شوی چې خلک په موټرو کې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب کمربند تړل جدي و نه ګڼي حشمت او حسینا دوه تنه چې په افغانستان کې د موټرو چلولو تجربه لري ازادي رادیو ته وویل
کمربند یې مینه
د موټر د سیټونو کمربند تړل په افغانستان کې دود نه دی څوک نه تړي خو کمربند دومره ګټور دی چې کله پیخه کیږي تاسو ساتي نه پریږدي چې لخیخې بهر ووځي
دغه قانون رعایت
زه فکر کوم چې د قانون نه مراعت کول د ترافیکي پیښو د ډېرې دول لاملونو څخه یو دی چې یو یې د ایمني کمربند نه غوستل دی البته د کمربند تړل د خلکو په ګټه ده ځکه چې دوی ته زیان نه رسیږي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله لزرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي. ومغوښتل چې په وروستیو میاشتو کې د دغو تلفاتو د احصایې او د سفر پر مهال په موټرو کې د سیټونو د خوندیتاب کمربند د تړلو د اهمیت په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو لوی ریاست هم وپوښتو، خو مسؤلینو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د موټر چلولو یو استاد وحید چې اوس یو اروپایي هیواد کې په دې برخه کې تدریس کوي، په موټرو کې د خوندیتاب کمربند د نه تړلو د ګواښونو په اړه وایي.
که د موټرو کمربند ونه تړل شي، حتی یوه ډیره کوچنۍ حادثه هم کولی شي تاسو ته زیان ورسوي. کله چې تاسو بریک نیسئ یا کوم بل موټر سره مو موټر وجنګیږي، شیشې خوا ته لویږي، ستاسو شاته ناس کس ممکن مخکینی سیټ سره ټکر وکړي او دا د ټپکېدو او حتی د مرګ ریسک ډیر لوړوي.
که څه هم یو شمیر خلک او موټر چلوونکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د موټرو چلوونکو او د موټرو د مسافرو لپاره د موټرو سیټونه د خوندیتاب کمربندونو تړل د ترافیکي قوانینو له مخې نه دود او نه هم جبري دي، خو په نورو هیوادونو کې د موټرو چلوونکو او د موټرو سورلیو لپاره د موټرو د خوندیتاب کمربند تړل اجباري دي او د سرغړونې په صورت کې باید شخص ټاکلې جریمه پرې کړي.
اپل شرکت کابو اته میاشتې بخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې وه، خو تازه دا محصول د مشتریانو لپاره په خپلو پلورنځیو کې خرڅلاو ته ایښی دی. اپل شرکت وایي دا محصول خپلو کارونکو ته اجازه ورکوي چې 4 بعدی او 3 بعدی فلمونه وویني. اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی که پر سترګو شي نو د سترګو او لاسونو په خوځولو او یا په غږ انتخابونه کولی شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله 2 پروګرامونه د یو بل تر څنګ پرانیستلی ساتلی شو او دا پروګرامونه له خپلې خوښې سره سم د ځان په شاوخوا کې هر ځای چې مو زړه وغواړي ایښودلی او بشپړ تسلط پرې لرلی شو. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې حاضر ده اپل ویژن پرو چې میموري 256 گیگا بایټ وی باید 3409 ډالر ده. شنون کې دا نوی محصول د اپل شرکت د راتلونکو لپاره ډیر مهم بولی او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکو ته وربللی دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویارک کې د اپل ویژن پرو له ازمیښتولو وروسته روټرز خبري اژانس ته وویل:
I see two dinosaurs in proper
ze padre budi aw chalur budi formatuno ke dwa dinosauran winam che de girkido pa hal ki di da sehkari la ka che hagoi daqiqan hamdal ta di aw da har sab de plorenzi ki pehigi.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په تیر بیا ځوانان ځان ته راکاژلي او د دغه شرکت په وینا حقیقي دنیا له مجازي دنیا سره نښلوي او خپلو کارونکو ته د بې ساري تجربې چانس ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو ویدونکو کارکونکو سلامونه وایم. داسې سلام د هلمند ولایت د نرمچې د ولسوالۍ خبره کوم. ناچکسونه بېخي زیات دي، ښاروالۍ یې بېخي زیاته ده. د طالبانو اوس بیا نوی سیستم دی، هر دوکان چې ودرېږي 4000 افغانۍ، 5000 افغانۍ، په کوچنیات پارکې چې شي 2 کیلو په تاتې خرڅوي 1000 افغانۍ. بېخي خلک بازار زوجیت بازار من دا د مشرانو غواړي چې دا خواته یو څنګه وکړي چې دوی په خبر دي نه دي مشرانو چې راولا شي شروال دي باندې دا دکان چې اتو چې په خوله راغلی دا ته د مش 2000 افغانۍ، د 2 میاشتې 2000 افغانۍ، 500 افغانۍ، دا بازار د 2 میاشتې دا دی دا دکان ته دي په دې ته نه اوسه.
سلام د بلخ ولایت څخه خبره کوم. نوم می صدیقه ده. دغه د بلخ ولایت د سناب د محکمه قاضي دغه څخه موږ د سپازه بشي در چا خور لور په زور باندې ورکی هر څوک شراسه پلان لور ما خوښه بس په زور باندې ورکی 500 روپی اخی په دا غونډه کې چې هر څوک ټاکي خو وی ټاکي خو دغه څخه موږ تباس ولو در چا خوندو باندې په زور باندې.
السلام علیکم. صبرګل همدردیم د غزنی ولایت ګیرول سوالی او سیدن کوي. ما د طالبانو د حکومت څخه د هله د شي د امرستي ورکوي د غریبانو لپاره دی او کده سرمایدارانو لپاره. دل د خو غریب خدای ته صبر کوي او سرمایدار یې وړي.
سلام علیکم ازاده رادیو کار کارون کاری دون کرتا طول تا دی سلام ورسید پس دی سلام دوم را وقت شده ما با پخش پیتا و وش پیتا کام زیاد کال عمر وی و دوم را عمر که ارسا وشوال تنظیمونه و رسان و امریکایان و طول و دوم را ظالمان ما و نلیدل که دوست شده ظالمان پا موباند مسلطی دوم را ظالمان ما و نلیدل دوم را واسطه کون که ما و نلیدل دوم را دی خدا در ما و نلیدل دوم را ناپوی ما دی خدا و نلیدل که ناپویی ده که ظلم ده که ستم ده یا که ارسا شدی تول پا دوی که دی که واسطه ده که رشوات که بعد پیلونا دی تول پا دوی که دی هر سا پا دوی که دی نورم پا خدا سپارم مخه تا خشد
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لده سره د خبرونې نیمایی برخې ته ورسیدو څلور نیمې بجې دی د خبرونې په دوام کې د 15 دقیقو بحث دی چې نوریاس نوری وړاندې کوي خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي له افغانستان سره د بهرنیو مرستو زشت کمښت د دې هیواد د عامو روغتیایي خدمتونو سیستم خورا اغیزمن کړی دی. د دې سازمان پر اساس د مرستو د کمیدو له کبله په افغانانو کې خوارځواکي او د ناکافي طبي خدمتونو له امله رامنځته کیدونکي ناروغۍ لا پسې زیاتې شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي پرتګال په لومړي ځل د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 200,000 یورو مرسته وکړه. اوچا دا اعلان پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه کې وکړ او ویل چې دا له افغانستان سره د پرتګال لومړنۍ بشري مرسته ده. د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د ډنډیغوري سیمه په ولسوالۍ بدله کړه. ډنډیغوري چې څه باندې اویا کلي لري د بغلان مرکز پلوخمري ته څیرمه نسبتا ګڼ نفوسه سیمه ده. اسرائیل د غزې په رفح سرحدي ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې دوه برمته شوي اسرائیلیان خوشي کړل او سریلانکا د افغانستان په وړاندې د شلووره سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه.
مختنی کابینه که صرف 5%
متاسف ایم چه
حکومت
ده آزادی رادیو اونیز بحث
ده آزادی رادیو ده بحث تمو زنوری اسنوری هر کلای کوم نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندنې پر موضوع خبرې کوو. درې ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه نیم کاله پورې کېږي خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو د طالبانو د سرپرست حکومت ته تر ډیرې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حق ته چې د واکمنۍ په موده کې تر ډیرې تر پښو لاندې شوی دی درناوي موضوع رامخې ته کړی او ترې غوښتي دي چې د دوی د اساسي حقونو باید درناوی وکړي. نړیوالې ټولنې د دې ترڅنګ پر ځینو نورو مواردو هم ټینګار کړی خو د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې دوی د نړیوالو لخوا د په رسمیت پیژندلو ټول شرطونه او معیارونه پوره کړي او حکومت باید په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تیر اونۍ په جلال آباد کې په یوه ولسی غونډه کې یو ځل بیا پر خپلې دې غوښتنې ټینګار وکړ خو د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو ځینې وختونه د دې یادونه هم کړې چې که نړیوالې په رسمیت پیژني هم ښه او که نه پیژني هم دوی پروا نه لري. ورته خبره د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تیرې پنجشنبه په ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته وکړه او له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره یې وویل چې د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره باید متحدو ایالتونو ته 10 کاله وخت ورکړل شي.
که په رسمیت مې پیژني یو ښه، که نه مې پیژني الحمدلله، امن مې تر حاصله کړو، ازادي مې حاصله کړه.
خغلی حقانی دا خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت 16 فیری کرندکر تیر ورځ وویل چې متحده ایالات د افغانانو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش یا سیګار دفتر لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې متحدو ایالتونو د اګست له 15 راهیسې له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، البته د 2021 کال راهیسې، له دې هیواد سره څه باندې 2,350,000,000 ډالر بشري مرسته کړې ده. په ټوله کې سیګار له افغانستان سره د ملګرو ملتونو لخوا د بشري مرستو اندازه څه باندې 2,900,000,000 ډالر ښودلې ده.
پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ته چې د افغانستان کورنۍ او نړیوالې چارې باید په سمه توګه سمبال کړي، له نړیوال حقوقي پلوه دا مسله چې نړیوالې په رسمیت وپیژني څومره مهمه ده؟ د سیاسي چارو شنونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی دا ډیره مهمه بولي.
د نه رسمیت پیژندلو په پایله کې په حقوقي لحاظ د دولت حقوقي شخصیت تر پوښتنې لاندې راځي او یو ناقص دولت ګڼل کیږي. بناً په رسمیت پیژندنه د دولت د بقا، د دولت د استمرار، د دولت د پرمختګ لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي.
په عین حال کې د چارو یو شمېر نور شنن کې په دې باور دي چې طالبانو تر اوسه له هغو فرصتونو چې نړیوالو ورکړي سمه ګټه نه ده اخیستې او که دوی اهمیت درک نه کړي ښایي دغه فرصتونه له لاسه ووځي. نن په دې 25 دقیقې بحث کې دا مسله له خپلو میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو شنن کې او د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د افغانستان د نړیوالو کارپوهانو د ټولنې د رهبری شورا غړی عنایت الله همام زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که په سر کې راته ووایئ چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل تاسې څومره مهم ګڼئ؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته جناب هم صاحب ته او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. مخکې جناب ستانکزی صاحب ډېر ښه تفصیل سره دغه خبره بیان کړه. زه په دې عقیده یم چې دلته یو سوی تفاهم د طالبانو د برداشت او د نړیوالو د برداشت ترمنځ موجود دی. طالبان داسې فکر کوي چې موږ خو سیاسي او نظامي واک په افغانستان کې ترلاسه کړ، دې ته ضرورت هم نه لرو چې څوک موږ پیژني که نه پیژني. موږ امن راوستی. اول خو دا خبره چې امن ټول شی نه دی، چې سړی ټول یو هیواد یو حکومت صرف د امن په راوستلو سره هغه خپل مشروعیت هم دننه پیدا کړي او هم نړیوال کې چې نړیوال هغه سره په تعامل کې شي او هغه په رسمیت وپیژني. بله دا خبره چې که دغه فکر ټولو سره داسې وي چې موږ د چا په فکر کې نه یو که هغوی موږ په رسمیت پیژني که نه پیژني، دا له داسې یو معنا لري چې حکومت نو هېڅ د حکومتداري په هغه چارو کې دومره فکر نه کوي. صرف دوی حکومت د خپل د قدرت د بقا یو وسیله بولي، چې نه دا چې دوی خلکو سره د خلکو دپاره څه خدمات وړاندې کړي نړیوال ته چې دوی مکلفیتونه څه شی دي.
بله،
نو په دې فکر دي. ما چې هر څوک چې خلاصوامي دا دی چې نړیوال دوی نه داسې غوښتنه لري چې باید ډېر عادي نورمونه لکه د بشر، د حقوق، د ښځو، د تعلیم مسله، د ترهګري مسله، د مخدره موادو مسله، دغه مسایل دوی په پام کې ونیسي او خلکو ته، خپل خلکو ته دوی خدمات راکړي تر څو منحص یو مشروع دولت دوی وپیژندل شي، یو دولت چې هغه په قانون باندې ولاړ وي. او که داسې نو دومره بې فکره یا دومره بې اهمیت دوی دغه خبرې ته کتنه کوي، زه فکر کوم دا به هم ډېر ښه موقف نه وي.
تاسو په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړله، د نړیوالو لپاره دا ډېره مهمه ده چې باید د دغه حکومت چې اوس پر افغانستان کې دی یا طالبان پر راست کې دي په رسمیت وپیژندل شي، او که د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده چې په طالبان پرې واکمن دي اوس دولت یا حکومت نړیوال پر رسمیت وپیژني، د کوم اړخ لپاره دا ډېره مهمه ده؟ البته د افغانستان د جغرافیه، سیاسي جغرافیه چې دلته خلک پکې اوسي، دلته داخلي موضوعات، کورنی خارجي موضوعات. ما مخکې په مقدمه کې د لنډه یادونه وکړل چې په نړیوال ډګر کې هم افغانستان ځینې مکلفیتونه لري، ځینې حقونه لري چې هغه باید ترلاسه کړي، خو اوس متاسفانه استازي نه لري په ډېرو مهمو سازمانونو کې. د افغانستان څوکۍ خالي دي.
یقینا هم دغه خبره ده چې نړیوال خو ګوري خپل افغانان او نړیوال منتظر پاتې دي تر دې اوسه پورې. اول کله چې طالبان واک ته ورسېدل افغانانو داسې فکر کاوه چې دا خو ښه شو ځکه چې دغه د قدرت جزایر ختم شو، دغه جګړه په افغانستان کې ختم شو، ناامني ختم شو، نو دلته باید اوس داسې یو ملي حکومت راشي چې هغه د ټولو افغانانو د خوښې یو حکومت وي، داسې یو نظام وي چې هغه په هغه کې قانون پلي وي، چې په هغه کې فساد نه وي، چې په هغه کې توکم پرستي نه وي، چې په هغه کې په خلکو باندې ظلم نه وي، د خلکو د پاره کار او د خلکو د پاره روزګار، په ښځو باندې تعزیرات نه وي، د ښځو تعلیم د بند نه وي. د دوی توقع دغه خبره وه او دغسې شي سره هم افغانانو مشکل نه درلود، هم نړیوالو مشکل نه درلود. یعنی زه په دې باور یم که دغه توقع د خلکو پوره شي، طالبان سره یا اوسني نظام سره خلک هیڅ مشکل نه لري، او که دا پوره نه شي طالبان په دې فکر کې شي چې موږ امریکا ته شکست ورکړی، ناتو ته هم شکست ورکړی، افغانستان هم فتح کړی، افغانستان زموږ غنیمت دی، هر څه چې موږ کوو دا زموږ خوښه ده، هیڅوک په دې کې حق نه لري. دغه ژبه نه نړیوال بیا مني، نه خپل افغانان بیا مني. نو د دې دپاره بیا وخت مخ په ختمېدو دی. یعنی زه داسې نه وایم چې تر اخره به پورې هم خپل افغانان دوی ته ګوري، هم به نړیوال دوی ته ګوري. دا وخت په ختمېدو دی، نو د دې وخت نه باید دوی استفاده وکړي.
مننه اتمر صاحب. زموږ بل میلمه زموږ تخنیکی همکار وایي چې هڅه کوي چې ورسره ټلیفوني اړیکه ټینګه کړي. مخکې له دې چې سړیو ته راسم، د ښاغلي عنایت الله همام سره ما خبرې وکړلې، د افغانستان د نړیوالو کارپوهانو د ټولنې د رهبری شورا له غړي. په خواشینۍ سره چې تر اوسه پورې زموږ اړیکه ورسره نه ټینګه شوې، په دې هیله چې دی هم په دې خبرونه کې حاضر شي او راسره برخه واخلي. خیر، په هر صورت اتمر صاحب، تر څو پورې چې همام صاحب سره زموږ اړیکه ټینګیږي بیا هم د بحث ته دوام ورکوو. له یوې خوا که څه هم د طالبانو یو شمېر چارواکي وایي چې که نړیوالې په رسمیت پیژني یا نه پیژني د دوی لپاره مهمه نه ده، خو له بلې خوا له افغانستان سره د نړیوالو بشری مرستې دوام لري. په راس کې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هم د امریکا متحده ایالات دی، سره له دې چې ځواکونه له افغانستان وتلي، خو بیا هم تر اوسه پورې د څه باندې 2,350,000,000 بشری مرسته کړې ده. دا مرستې له افغانستان سره کیږي، د افغانستان له خلکو سره کیږي. دغه موضوع ته ولې طالبان اهمیت نه ورکوي؟ دوی د افغانستان پر خلکو واکمن دي، حکومت ته جوړ کړی، نړیوال د افغانستان خلکو سره مرسته کوي. آیا دوی ته مهمه نه ده چې دوی هم باید د نړیوالو هم یو څه پام وساتي؟ هغه مشروع غوښتنې البته.
ګوره، یو شي ته چې موږ باید متوجه اوسو، هغه د دولت مسؤلیت د خلکو په مقابل کې دی. یعنی کله د اسلام له نظره باندې کله چې تاسو خلفای راشدین دوره وګوري، حضرت عمر وخت وګوري، د هغه په وخت کې هغه به په کورونو باندې د شپې ګرځېده. دغسې ویل کېږي، یعنی روایتونه دغسې دي چې دوی به د خلکو کورونو ته غوږ نیو، تو درې چې څوک وګینی، چا سره غلا شته، چا سره نشته، څوک مجبوریتونه لري. دا یعنی په حقیقت کې دوی خپل ژوند د خلکو د خدمت دپاره وقف کړی و، او دا د دولتونو مسؤلیت دی چې دوی د خلکو آواز ته غوږ ونیسي، د خلکو مشکلات مرفوع کړي. په قرآن کې په حکمونو کې یو حکم دا دی، دا ډیر جدي خبره ده. زه نه پوهېږم چې زموږ دا مولوي صاحبان په دې باندې خبر دي که نه دي. په قرآن کې حکم دی چې ای سلطانه، تا ته امر کوم چې خپل د حاجت مندانو حاجت پوره کړه، یعنی خپل د رعیت حاجت پوره کړه. دا په قرآن کې حکم دی د خدای له خوا. اوس دلته زموږ رئیس الوزرا وایي چې تاسو ډوډۍ د آسمان نه غواړئ، د خدای نه یې غواړئ چې تاسو درکړي. نو دلته سره ګوري چې دغه مسولیت پذیری د دولتونو څومره ده. که دولت داسې چې په هغه کې هیڅ کار نه لري، نو بیا ضرورت د هغه دولت څه شی دی چې خلک باید دغسې یو دولت ومني. اوس تاسې وګورئ چې په مختلفو ارقامو کې د 40 میلیونو نه همدا اوس زیات خلک دوی عاجلو مرستو ته، غذایي توکو ته او مرستو ته د نړیوال ضرورت لري. او دغه چې 2,350,000,000 ډالر تر اوسه پورې امریکا ورکړی، یقینا چې دا که مستقیم دی که غیر مستقیم دی دا خلکو ته رسیږي په یو نوع کسره فکر وکړي. که یو تعداد طالبان هم دې استفاده کوي دا ناممکن نه دی او دا عملي خبره ده. زه په دې باورم چې حتما دا کوي په مستقیم یا په غیر مستقیم توګه دوی هم ترېنه ګټه اخلي، خو لیکن په مجموع کې دا د خلکو دپاره دغه مرستې ورځي او دا بیا هم تر یو حده پورې د دغه مشکلاتو مخنیوی کولی شي. اما که مونږ دغه فرصتونه هم بند کړو او خپل ځان داسې وبولو چې مونږ د اسمان نه راکوز شوي یو او دا زموږ حق دی چې هر څه خو وغواړو هغه وکړو، دغه بیا د منلو نه دی، دا خلک نه مني.
اتمر صاحب کوربدان د افغانستان د نړیوالو کارپوهانو د ټولنې د رهبری شورا لغړی عنایت الله همام سره زموږ اړیکه ټینګه نشوه. نه پوهیږم چې ستونزه څه وه، خو د سیاسي او امنیتي چارو یو بل کارپو د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ سره د ټلیفون لارې وصل شوی. جلیلی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. زه نه پوهیږم چې بحث مو تر څه حده پورې واورید. نن د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسمیت پیژندنې پر موضوع موږ خبرې کوو. له دې اړخه چې یو شمېر چارواکي، طالب چارواکي په کراتو کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې ټول شرایط پوره کړي، معیارونه پوره کړي او حکومت باید په رسمیت وپېژندل شي. خو ځینې وختونه یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي چې موږ یې پروا نه ساتو، که نړیوال مو په رسمیت پېژني یا مو نه پېژني هم هیڅ مسله نشته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر خغلی حق خانی دغه څرګندونه تیر ورځ په پکتیا کې وی غونډه ته کړې وی. تاسو څه فکر کوئ؟ د اتمر صاحب څرګندونه مو واورید، کوه نورې دی وای چې د ډېر مهمه ده چې باید د نړیوال حقوقي اړخ دولتونو په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو سرپرست حکومت پر افغانستان واکمن دی او د نړیوالو په رسمیت پېژندنې ته اړتیا لري. څه وایي تاسو پکې؟
لمړی اجازه راکړئ تاسو ته سنسد لارې ټولو تاسو ته ساتي رسندوی ټول دلګۍ ته او قدرمن میلمه ته اتمه چې ته سلامونه وړاندې کوم. همدا راخلم ټول هیوادوالو ته چې زموږ تاسو اورېدونکي بده مرګه ما همدغه یو تقریبا یو 2 دقیقې مخکې تاسو ته مې اړیکې ټینګې شوې. د قدرمن اتمه چې خبرې مې نه دي اورېدلې فقط په آخرنۍ په 3 جملو کې، لیکن چې پوښتنه وه ماته راځي کړه د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت سرپرست مشر چې کوم خبرې کړې دي د رسمیت پېژندنې او نه عدم د رسمیت پېژندنې. زه ما هم چې کله دا خبر واورېدو، دا خبرې مې واورېدې، زه ورته یقینا په خپله په چورت کې لاړم چې کله چې د حکومت او د حکومتداري ادعا کېږي د یو چا د خوانه د یو سیاسي جغرافیه لاړه نو هلته یقینا چې حقوق بین المللي حقوقو په معیارونو باندې هیوادونه خپل د یو د بل سره په رسمیت وپېژني، تر څو چې په دې باندې وتوانېږي چې په ډیپلوماتیکو چارو کې، په ټولو سیاسي چارو کې، په ټولو نورو اقتصادي او اجتماعي واګو د یوې ټولنې د هویت له پېژندنې سره باید په هغه معیارونو باندې خپل ځان یو بل سره په رسمیت وپېژني. که چیرته دې نقاطو ته ونه ګورو، نه د یو جغرافیه په رسمیت پېژندلو باندې، په سیاسي مدار او په سیاسي پېژندنه باندې سره رسیږي، په دې چې نور ټول نړیوال د یو جغرافیه په نوم باندې یو هېواد سره خپل استازي ورلیږي او یو بل سره سیاسي تبادله او اړیکې سره ساتي، چې دا هم یو حقوقي مسله ده. کله چې د کورنیو د وزارت دا خبره کړې ده چې موږ هم وایو موږ په رسمیت پېژنې که نه پېژنې، موږ په وړاندې د فکر کوم چې دا یو مطلق عدم د مسؤلیت دی په حکومتداري چارو کې، چې حکومتوالي او د حکومت چارې نه په ټوکو کېږي او نه هم په دې فعال فاظو باندې څوک یې رایه کوي.
تاسو فکر کوئ جلیلی صاحب دا ډول څرګندونی آیا د کوم مثبت پایلې لرلی شي او که تاثیرات منفی به ډیر زیات وي؟
منفی اړخونه ډیر کورما لومړی اول دا چې دلته فیصله باندې یوه تاقیه شوې ده د افغانی صلی الله خواه دې دلیل باندې که چېرته موږ دې ته دا وایو چې موږ د امریکا په زور سړې د مټیانو په خوړلو په ایشولو باندې نه دي کړې که چېرته بیا موږ بیا کتنه وکړو د استانګلی صاحب خبرو ته چې هغه ویلي چې د 2001 د موږ د امریکایانو سره په اړیکې کې په مذاکراتو په خبرو په اترو باندې بوختو نو دلته ګورې کچې ته چې د کوټر په زور او د ټولې په زور او د مدیر په زور موږ سره دي نو هغه مذاکرات او هغه خبرې اترې او هغه مذاکرات چې په ډیر وانی ودي چې استانګلی په خپل وایي چې دی اساس ما اساس دی ټوک نو دلته په خپل ځای ته ما د پانا ورکې چې دلته یو معاملې او د معاملې زور نه بلکې
جلیلی صاحب دغه د طالبانو لوړپوري چارواکي چې تل په دې ټینګار کوي چې وای موږ ټول د پرسمت پیژندلو لپاره شرطونه معیارونه پوره کړی دي او نړیوال باید حکومت پرسمت پیژني خو خند څه دی تر اوسه پورې کوم خندونه د طالبانو د حکومت پرسمت پیژندلو په وړاندې شته؟
بدون دا شکه هغه معیارونه چې دی ټولنې د پاره د ټولنې د خوښۍ د دین ازمندي او د هغه ټولنې د هغه ټولنې د پاره شته
د طالبانو سرپرست حکومت کوم شرطونه پوره کړي کوم معیارونه پوره کړي چې دوی په ټینګار کوي؟
اول نه د پنې د پوره کړي اول نه د پدې نه د پدې چې اوس هم د ملل متحد او ټولنې نړۍ د خبره کوي چې د القاعده شتون د د د د د ترهګری د لوی شتون په سولې اتنه کې چې اخرنی راپور راخور شو لکه ځنی لوګات منګل نورست لغمان او په نورې بازي حواله یو بل ورته اتنه کې چې څو کوچا ته جایزه او ټاکلې چې د القاعده د اساس چې د ارتباطي وړي په شکل باندې د افغان ایران او د افغانستان په منځ کې چې هغه ټاکي هغه باید اوپریشن دلی شي هغه باید پګوتی شي ګوډی دا په خپل دی یو اشاره ده چې افغانستان اوس هم د ترهګرۍ ځاله لري او د ترورېزم او د ترهګرۍ ځاله اوس هم شته چې نور نړیواله ته هم خطر او پیښې نو دا په خپل هغه د عدم د توافق دی چې نه د پونې دلی چې هغه شرایط پوره کړي چې اهم شرایط پکې دي.
جلیل صاحب کور ودان اتمر صاحب ته تاسو ته درجو یو موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان پر لپسی حکومتونه البته تیر دغه معاصر تاریخ ته کو ګورو تر ډیره د نړیوالو په مرستو متکیو تیر جمهوریت نظام هم په دې تیر شلو کلونو کې تر ډیره د نړیوالو په مالی مرستو متکیو له اویا سلنه زیات د افغانستان د حکومتونو بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړه و او ځینې وختونه هم چې حکومتونه نسکور شوی یا منځت للی یا ویجاړ نسکور شوی دي یا ویلته هم دا چې نړیوالو په مرستو لاس نیولای دي. کراش اوس دې خبره ته چې دغه تقابل دوام وکړي د نړیوالو ټولنې او د طالبانو سرپرست حکومت ترمنځ، آیا د دې احتمال شته چې د طالبانو د سرپرست حکومت به هم د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت گرفتار شي؟
ګوره منګه په دغه لاند وخت کې ډیر حکومتونه تجربه کړي دي، یعنی زما په سن چې زه ګورم هغه حکومتونه چې د بهر نه راغلي ول د بهر په ټانکونو راغلي وو او هغه قوت دوی د پیل خپل چې نه دي پیل خپل چې کوم ځای کې خودل شي هغه باندې پورته کیږي، لیکن منګه ودي دل چې ډیر سپک هغه په خپورته شو هغه حکومتونه سقوط شو. د خپل د طالبانو دغه اوله دوره د همدغه سي لاملونو له کابل ډیر په اسانه توګه سقوط وکړه. منګه وایي چې دغه تکراری تجربه بیا م تکراروي، تاسو خلکو ته لاړ شئ او د خلکو نه مشروعیت او قوت واخلئ. که موږ تقابل ته ځو او نړیوال ته داسې یو خبره کوو چې موږ ستاسو د مرستو هیڅ پروا نه ساتو او دې ته ضرورت نه لرو، دا زموږ مشکل ورځ تر بلې زیاتوي. موږ باید د دغه امکاناتو نه پوره استفاده وکړو. تیر نظامونه هم دغه سو ډیر خلکو ډیر په اصطلاح امکانات درلودل، امکانات وو همدا اوس هم موږ کوو. افغانستان د شل کاله مخکې نه که اوس تاسې وګورئ څوک مستقیمه توګه یا څوک غیر مستقیمه توګه دا ولسته د پیسې رسیدلې دي. دا تغییر چې تاسو ګوري په ژوند کې، دا تغییر تاسو ګوري په خارونه کې، دا تغییر تاسو ګوري د خلکو په جایدادونو کې، په کورونو کې، دا ټول هغه پیسې دي چې د بهر نه راغلي وي. ترته اوس هم که څومره موږ نړیوالو سره خپل روابط ښه ساتو، دغه امکانات شته چې موږ سره مرستې او کومک وشي. او که موږ وغواړو چې دغسې یو نقطې ته لاړ شو چې په هغه خبرو باندې تاکید وکړو چې هغه نړیوال سره زموږ تقابل زیاتوي، دا موږ ته مشکلات پیدا کوي په راتلونکي کې. او دا مشکلات اوس دوی داسې فکر به وکړي چې دا مشکلات هغه رهبری ته نه دی، دا خلکو ته دی، لیکن بالاخره دغه د دوی ګریوان نیسي. همدغه خلک به بیا مشکلات دوی ته جوړوي، ځکه کله چې وایي په تنګ آمد په جنګ آمد، بیا که څومره فقر ډیریږي د دې امکان ډیر دی چې بیا ولس تصمیم نیسي په یو بله لاره باندې دوی خپل هغه تظاهر وکړي او حکومت چلنج کړي.
مننه اتمر صاحب. جلی صاحب، هم د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنې موضوع ته راځو. تر اوسه پورې نړیوال په دې برخه کې یو اجماع لري، هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. خو په عین حال کې د سیمې د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې، حتی د سفیرانو په سطحه د دوی سفیران په خپلو هیوادونو کې منلی دي. ایا فکر نه کوئ چې دا یو ډول طالبانو ته داسې پیغام ورکوي چې که لویدیځ تاسو په رسمیت نه پیژني، بلکې د سیمې هیوادونو سره په دغه جغرافیه کې راکړه ورکړه لرو او د دوی سره اړیکې لرل د موږ لپاره مهم دي؟ د وخت په تیریدو سره به دوی داسې فکر کوي چې مثلا نور لویدیځ به هم په همدغه پل باندې پل کېږدي لکه د ګاونډیو او د سیمې یو شمېر هیوادونو چې اوسې ښایي دی.
خلاف ڈپلوماسی پر اساس باندھے یا بل حیوات اساس پخل حیوات کے منی غیر رسمی ڈول بنی دے تو ڈپلوماتک اڑی کے نہ بلکہ دے تو سلیقی روابط لکه چین، لکه پاکستان، لکه ایران، دی هر یو یا لکه روسیا، لکه باقی نور د سیمې هیوادو یا د افغانستان د ګاونډیو هیوادو دا یو سلیقوي تعامل دی چې هر هیواد غواړي د خپل د ګټې لپاره یو تعامل سره ولري. تاسو وګورئ که ایران د طالبان استاد په داس غیر رسمي ډول باندې دی منلی دی، چې هلته مثلا سفارتخانې ورته ورکړه د سفیر په توګه باندې په غیر رسمي ډول باندې منلی. تاسو د ایران د چارواکو خبرې واورئ، وایي که چېرې ضرورت شي نو موږ په غزه کې د حماس په دهم د ملاتړ په ډول باندې موږ د طالبانو نه هندارویان غواړو. ګورې دوی دغه توسلي قوي ډول یو تعامل دی چې هر هیواد اوس ایران ته طالبان په عدم د رسمیتو باندې په سلیقوي ډول یې پېژندلی، نه په ډیپلوماتیکو هنرونو او په فن باندې یو په نزاکتونو باندې. هغوی د خپل د شخصیت، د خپل د ملي ګټو دپاره، د خپل د استخباراتي د فعالیتونو په ډول باندې دوی سره تعامل کوي، د دوی نه غواړي چې
کړي. مننه جلیلی صاحب. خو خبره بله جلیلی صاحب، خبره دا ده چې همدغه هیوادونه هم د نړیوال ټولنې یو برخه دي. هر هیواد خپلې ګټې پالي او دا چې آیا بل حکومت پر اسمیت پیژنې نه پیژنې، هغه د خپلو ګټو په اساس باندې خپل پال اخلي. مننه. اتمر صاحب، په دې برخه کې تاسو څه وایاست چې آیا دا یو نادرست پیغام نه ورکوي طالبانو ته؟ ځینې هیوادونه چې اوس ډېر ورسره نږدې کېږي، تر سفیران تر کچه پورې د دوی منل کېږي په هغو هیوادونو کې.
اول خو دا ډېر د تاسف ځای دی چې تر اوسه پورې طالبانو په دغه برخه کې خپل دریځ نه دی اعلان کړی چې داسې ولې یو بل هیواد سفیر یا نماینده د افغانستان په سر باندې داسې لوی قمار وهي. په حقیقت کې دا ډېر یو بد پیغام و افغانانو ته چې د مطبوعاتو لارې نه دغه ایران نماینده ورکړه. زه فکر کوم بعد د طالبانو خپل موقف روښانه کړی وای پارس ولایت کراش سوال ته ګوري په اوس وخت کې دغه چانس د طالبانو په خوا دی ځکه چې دغه رقابتونه د د شرق او د غرب ډیر قوي دي او طالبانو په دغه رقابتونو کې ځان اچولی دی یعنی په یو نوه شرقی بلاک د طالبان لا پلوي کې دوی ته په سیمه کې کنفرانسونه نیسي
اکمر صاحب ډیر وخت نه لرو څو ثانیې پاتې دي مهرباني
امکانات ورکی لیکن دا به تر تله پورې نه وي ځکه که په عمومي توګه د شرق او د غرب مسائل حال کیدو شو دا خود په خود د طالبان حکومت باندې تاثیر راولي او د دې تغییرات رامنځته کیږي
مننه د سیاسي چارو شنونکو یو د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پونتون استاد اساق اتمر او د کورونا چارو وزارت د استخباراتو په خوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مرسته غوښتل